اته بجې شوې. احمد شبری ما سلام علیکم. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې دوی 19 خبرونه لرو. د شزو ځانګړی پروګرام نیمړی او د اساسي او بشري حقوق خبرونه. خو مخکې تر دې چې د خبرونو ته مخه کړو، خبری برخه او لومړی هم خبرونه. نن د افغانستان په څلور ولایتونو کې د بارانونو د ورېدو اټکل شوی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیشندنې ریاست وایي چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، خوست، پکتیا، لوګر، غزنی، دایکنډي، روزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بغلان، پنجشیر، ننګرهار، کونړ، نورستان، بدخشان او تخار ولایتونو کې د سختو ورښتونو امکانات شته. دغه ورښتونو ته بزګران خوشاله دي او خلک وایي چې له دې سره به د مځکې لاندې اوبو کچه لوړه شي. خو بل لورته په روسیو څو اونیو کې ورښتونو او ورسره سیلونو په افغانستان کې د لسکونو کسانو ژوند اخیستی او په اکثر ولایتونو کې مالی زیانونه اړولي دي. د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال سیرک ژومانګارین او د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د ریل پټلۍ د جوړولو په اړه خبرې وکړې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال دفتر پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې ښاغلی ژومانګارین چې چهارشنبه کابل ته رسیدلی له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې ویلي چې قزاقستان چمتو دی چې د صنعت، لوړو زده کړو، معارف، روغتیا، بانکداری او حکومتولۍ په چارو کې د الکترونیکی سیستم په برخه کې همکاري وکړي. په دوام کې دغه راز ویل شوی چې په دغه کتنه کې د مختلفو سیاسي، اقتصادي، تجارتي، ترانزیتي او له قزاقستان، د ترکمنستان او افغانستان له لارې پاکستان ته د اوسپنې پټلۍ د جوړولو پر مسلې هم خبرې وشوې. په دې ترڅ کې ټاکل شوی چې د افغانستان او قزاقستان د تولیداتو او محصولاتو یو ګډ ورسنې نندارتون نن په کابل کې پرانستل شي. د خیبر پښتونخوا د خیبر سیمې په بره باړه کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو چاودنه شوې ده چې لږ تر لږه 15 سرتیري ټپیان کړي دي. په خیبر ضلع کې د ملیشا ځواک به چارواکي د خپل نوم پټ ساتلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته د دې پیښې تایید وکړ او څرګنده یې کړه چې پرون د فرنټیر کور د یو سل او شپږم کنډک پر کاروان د سړک د غاړې بم چاودلې. د دې چارواکي په وینا په ټپیانو کې درې جګپوري افسران او دوله سرتیري دي چې د درملنې لپاره روغتون ته رسول شوي دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی منلی. حماس د یو اسرائیلي یرغل ویډیو خپره کړې چې په هغې کې هغه د اسرائیل حکومت د خپلو اتباعو په نه خوندیتوب تورنوي. تر اوسه نه ده څرګنده چې حماس چې متحد ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د دغه یرغمل شوي 24 کلن اسرائیلي دغه ویډیو تر کومو شرایطو لاندې ثبت کړې ده. د اسرائیل رسنیو ویلي چې دغه یرغمل د امریکا او اسرائیل دوه ګونی تابعیت لري. د اسرائیل حکومت وایي تر اوسه نه پوهېږي چې څومره یرغمل ژوندي دي، خو د هغوی شمېر له 100 نه تر 130 پورې اټکل شوی دی. د اسرائیل او حماس ترمنځ د مخکنی لنډمهاله اوربند په نتیجه کې 115 تنه یرغمل او د اسرائیل له زندانونو د 240 فلسطیني بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې آزاد شول. په غزه کې چې پر روانې جګړې څخه باندې 200 ورځې تیرې شي، تر اوسه د پای ته رسیدو هیڅ نقشې نشانه نه لیدل کیږي. د روسیې د ماشومانو د حقوقو کمشنری له اوکراین سره د ماسکاو د یرغمل د یرغل لامل د بي ځای شوی شاوخوا 500 ماشومانو د تبادله د وترون خبر ورکړ. ماریا لووا بیلووا پرون ویل چې نه بشت ماشومان به اوکراین ته وسپارل شي او نولس به روسیې ته واستول شي. لووا بیلووا زیاته کړه چې دا موافقه په دوحه کې له اوکراینی لوري سره د خبرو پر مهال شوې ده. خو د اوکراین د بشري حقوقو کمشنر دیمیترو لوبینیتس فرانس پرس اژانس ته ویل چې دا خبر نشته تاییدوله. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. د پاکستان بیران مشان په افغانستان کې د ترهګر ډلو فعالیتونو او موجودیت ته اندیشنه ښکاره کړه. د چارو شنونکو شفیق هم درد وایي.
په دې کې شک نشته دی چې د ایران د پاره داعش او د پاکستان د پاره ټي ټي پی لوی ګواښونه او خطرونه دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
د زیات ورختون لامل د انګام ولسوالۍ مرکزی بازار ته خوړ یا سیلاب راخوته او چې دکاندارانو کیبینونه یې تخریب کړل.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ایران او پاکستان په افغانستان کې ترسي سازمانونه د سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښوبلل او ټینګار وکړ چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې به په خپلو کې همکاري پراخوي. په هغه ګډه اعلامیه کې چې پاکستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د سفر په پای کې خبره شوه، همدارس ټینګار شوی دی چې په افغانستان کې د په بنسټیزو پریکړو کې د ټولو افغانانو ونډه پراخه او زیاته شي. تفصیل په دې راپور کې.
ایران او پاکستان د یو سولې متحد ملي حاکمیت لرونکو او د خپلواک افغانستان په توګه د دې هواد د پرمختګ لپاره خپل ژمنو یو ځل بیا ټینګار وکړ، خو په دې هواد کې تروریستي سازمانونه د سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښو بلل. دواړو هیوادونو په هغه ګډه اعلامیه کې چې پاکستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د درې ورځني رسمي سفر په پای کې پرون چهارشنبه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې ویلې دي. دې ته په پام چې په افغانستان کې موجوده تروریستي سازمانونه سیمه ییز او نړیوال امنیت ته جدي ګواښ دي. دواړو لورو د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او امنیت په برخه کې د همکارۍ پر زیاتوالي او د ترهګرۍ په وړاندې یوې متحد جبهې ته د پراختیا ورکولو لپاره په خپل چمتووالی یو ځل بیا ټینګار وکړ. که څه هم په اعلامیه کې په مشخص ډول د هغو ترهګرو ډلو چې د دواړو هیوادونو په وینا په افغانستان کې حضور لري او د سیمې او نړۍ امنیت ته ګواښ بلل کیږي نمونه نه دی اخیستل شوی، خو اسلام آباد تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډله د پاکستان امنیت او ثبات جدي ګواښ بولي. هغه ډله چې د اسلام آباد په وینا پر افغانستان واکمنو طالبانو ورته پناه ورکړي او د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه سرته رسوي، هغه ادعا چې طالبانو په کلک رد کړې ده. د افغانستان بلګاوند ایران بیا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه لپلو چې په افغانستان کې د طالبانو په تباندې دونیم کلنه واکمنۍ کې د ډیرو خنړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او همدارنګه په 13 جنوري میاشت کې د ایران د قدس ځواکونو د قومندان قاسم سلیمانی د اتلین په مراسمو کې د ځان وژونکو بریدونو مسؤلیت اخیستی ډیر اندېښنه لري. په دې اړه مو د سیاسي چارو د شنونکي شفیق همدرد نظر وپوښت چې آیا تهران او اسلام آباد د همدغو دوو ډلو ګواښ ته ډېر اندېښمن دي او که نورې ډلې هم شته؟
په دې کې شک نشته دی چې د ایران د پاره داعش او د پاکستان د پاره ټي ټي پي لوی ګواښونه او خطرونه دي، لیکن په تیرو تقریبا 15 کلونو کې د پاکستان او د ایران حکومت داسې پالیسۍ او ستراتیژۍ جوړې کړې وې چې په ترڅ کې په دغه دواړو هیوادونو کې لږکي تر ډېر فشار لاندې وو او اوس دغه لږکي د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره هم مبارزه کوي. نو که څه هم دوی په لویه کې دغه پړه پر دغه دوو ډلو ورچوي، لیکن په اصل کې د دغه دواړو هیوادونو دغه ستونزې چې دي که د امنیتي لحاظه دي که د سیاسي لحاظه دي، هغه په کور د ننه کې دي. دوی د استبدادي پالیسیو له امله ډیر خلک له مشکلاتو او ستونزو سره مخ کړي دي.
په دې وروستیو کې په ایران او پاکستان کې د جیش العدل او جند الله ډلو چې دواړه هیوادونه د ځان لپاره ګواښ بولي د فعالیتونو زیاتېده. تهران او اسلام آباد دې ته اړ کړل چې یو د بل په خاوره کې د دغو ډلو اړوند ځایونو باندې مستقیم بریدونه وکړي. د ایران او پاکستان په ګډه اعلامیه کې که څه هم د دواړو هیوادونو په خاوره کې د کومو مشخصو ترهګرو ډلو یادونه نه ده شوې، خو دواړو لورو د ترهګرۍ د ټولو بڼو د غندنې تر څنګ ویلي چې ترهګرۍ د سیمې سولې او ثبات ته ګډ ګواښ او د سیمې د پرمختګ په وړاندې لوی خنډ دی. ایران او پاکستان همدارنګه په سیمه کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره د سیمه ییزو او نړیوالو هڅو د همغږي کولو یادونه کړې او په دې برخه کې د موجوده سیمه ییزو چوکاټونو یا فورمونو په مثبت ونډې ټینګار کړی. په اعلامیه کې د افغانستان د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته د درناوي تر څنګ دواړو لورو دا منلې چې په اساسي پریکړو کې د افغانانو د ټولو قشرونو د ونډې زیاتېدل به په دې هیواد کې د سولې او ثبات له لا ټینګښت سره مرسته وکړي. ایران او پاکستان چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي هم دي، همدارنګه له افغانستان سره د شانګهای د همکارۍ د سازمان د تماس ډلې د فعالیتونو د ژر پیلېدو پر اهمیت ټینګار وکړ ترڅو په سیمه کې د ثبات د ساتلو او د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره هڅې سره همغږي شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ایران او پاکستان د دغې ګډې اعلامې په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې د دا ډول څرګندونو په وړاندې په غبرګونونو کې ویلي چې افغانستان اوس امن دی او هیڅ یوې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د دې هیواد له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي او په واک کې نورو افغانانو ته د ګډون په اړه غوښتنې هم رد کړي او هغه د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. پاکستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په مشرۍ د پلاوي په دې سفر کې چې پرون چهارشنبه پای ته ورسېد دواړو لورو موافقه وکړه چې د دوه اړخیزه سوداګرۍ او اقتصادي اړیکې به پراخوي او تر راتلونکو 50 کلونو پورې به دوه اړخیزه سوداګرۍ 10 میلیارد ډالرو ته لوړه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې ایران او پاکستان په افغانستان کې تروریستي سازمانونه د سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ بلل او ټینګار یې وکړ چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې به په خپلو کې همکاري پراخوي. دواړو یوادونو همدارنګ په خپل کې د سوداګری او اقتصادي اړیکو د پراختیا په برخه کې هم د خپل منځي همکاریو د زیاتوالي خبره کړې. خو پښتنه دا ده چې په دغه حساس وخت کې چې د ایران او اسرائیل ترمنځ کړکیچ اوج ته رسیدلی، د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پاکستان ته د دواړخیزو اړیکو د پراختیا په هدف سفر کړی او که په سیمه ایزه کچه تهران نورې اندېښنې هم لري. د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد په دې اړه وایي.
د ایران د ولسمشر ناڅاپي سفر پاکستان ته که څه هم په مشترک اعلامیه کې دوی دا خبره کړې ده چې دا منطقوي، اقتصادي او امنیتي همکاري به ډیریږي، لیکن فاصل کې د ایران اندېښنه دا ده چې که پراتونکو کې د دوی ستونزې د اسرائیل او امریکا سره ډیریږي نو دوی ته به د ګاونډۍ د خوانه څه خطرونه متوجه، په ځانګړې توګه د پاکستان نه، ځکه پاکستان په تیر کې د امریکا متحد پاتې شوی او اوس یې هم په منطقه کې داسې مزبزبه پالیسي ده، او د بل طرفه پاکستان د سعودي عربستان ملاتړی او ملګری دی، او د رئیسی تر سفر وړاندې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته سفر کړی وو. نو په منطقوي لحاظ باندې ځینې تغیرات او تحولات په منځني ختیځ کې او په دغه خطه کې را روان دي. ایران د دې نه اندېښنه لري او غواړي په ډیپلوماټیک او په د خبرو د لارې دغه خپل ګاونډیان متقاعد کړي تر څو پورې که پراتلونکي کې دوی ته کوم خطر متوجه کیږي چې د دغه هیوادو د خوانه نه وي. د ایران اندېښنه هم داراز له عراق نه هم ده او له ترکیه نه هم ده، خو چون چې هغه په عراق کې هم تر یو حده پورې خپلې نیابتي ډلې لري او ترکیه هم د سیډیره دغه ترهګریزو مسایلو کې فعال نه ده، نو لوی اندېښنه به د ایران د پاکستان نه وي چې که پراتلونکي کې کومه مسله جوړیږي نو کېدای شي د پاکستان لاره نه ترهګر ایران ته نفوذ وکي او د مختلفو ډلو په نامه باندې دلته د استخباراتي کړي اهداف چې دی په مخته یوسي. نو دا د ایران اندېښنه ده او پاکستان هم په دې کې خپلې منطقوي او اقتصادي ګټې ویني.
د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
له لوخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د کونړ د تانګام ولسوالي بازار تش سوي دی. د ورشتونو او سینونو له عمله یو شمیر مالونه خراب شوي او یو شمیر خلکو نور خوندي ځایونو ته د دوکانونو مالونه انتقال کړی دي. د سیلونو لعمل د دانګام لاري او یو اندازه کرهندې سمځک هم خراب شوه. ده د دانګام د بازار هټیوال له چارواکو غوړي چې سنادي دیوالونه ورته ودان کړي چې پراتونکو کې لورته ستونزو سره مخامخ نشي. تفصيل په دې راپور کې.
د دانګام ولسوالۍ د مرکزی بازار یو تن هټیوال فضل الرحمن ازادي رادیو ته ویل د بازار ګڼ دوکانونه یې د خوړ پر غاړه باد شوی دي او د استنادي دیوال د نشټون پوجه په تیرو او روانو بارانونو کې ورته زیات مالی زینونه وخته دي.
د زیات ورختون لامل دانګام ولسوالۍ مرکزی بازار تایوان د خوړ یا سیلاب راخته او چې دکاندارانو کې بینونه تخریب کړل او یو شمیر دکاندارانو خپل سوداګان خوندې ځین ته انتقالول چې د باران او د ورخ لامل سوداګان خراب شوه.
د دانګام ولسوالۍ نور وسیدونکو هم وايي ورختون او سیلابونو کرهنی زمکی باغونه سربندونه سرکونه او کورونه ویجاړ کړي. حاجی نثار احمد او بختاج
سیلابونه راغلي دي، خلکو تب کې درانه مالی زیانونه وخت دي، عمومي سړک په خراب شوی دی او همدارنګ کلو ته کوم پرای سرکونه غزیدلي دي هغه هم خراب شوی دي. د خړونو د غاړې زمکه چې دا هغه په مکمل ډول وړي دا فصلونه سیلابونو د ځان سره وړي دي. همدارنګ د خلکو کورونه نړیدلي دي، د چوپانانو کوم باندې چې بیا تخریب شوی دي، ډیر زیانونه خلکو ته وخت دي.
د دانګام د ولسوالۍ زیات شمیر کورونه ځل شوی او سرکونه په بشپړ ډول تخریب شوی دي. په سلګونو ځریبه ځمکه د سیلابونو له عمله په بشپړ ډول لمنځه تللی او د دانګام مرکزی بازار چې اوس مهال دی او شدید ناورین سره مخامخ دی، سیلاب پر راغلی دی.
د دانګام اوسیدونکو هټیوال په یو خل له حکومت او مرستندوی ټولونو غواړي چې نورو ځایونو کې ځانمنو شو کسانو سره د مرستې ترڅنګ باید د دانګام بازار ته یو استنادي دیوال جوړ کړي. بیا هم بختاج
چیر دغه سیلاب مخه ونیول شي نو بازار په تخریب او لمنځه ولاړ شي. نو بازار چې کومه ډېر سودانه په بشپړ ډول خالي شوی دی، بازاریانو خپل سوداګان نور ساحو ته انتقال کړي دي او بازار د شدید ناورین سره مخامخ دی.
په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست چارواکي بیا وایي د دانګام له بازارې د خپل شته وسایلو او ولسونو په همکارۍ اوس مهال د اوبو مخاړه بلې او په راتلونکي کې هڅه کوي چې د بودیجې پیدا کولو په صورت کې استنادي دیوال هم جوړ کړي او تل لپاره د سیلاب او د خوړ له ګواښ وژغوري. د کونړ دانګام ولسوالۍ د مرکزی بازار او د کلي اوسیدونکي په داسې حال کې د زیاتو اورښتونو او سیلابونو لامل ورته دا وخت مالی زیانونو څخه شکایت کوي چې د کونړ په نورو سیمو کې د کوټو او دیوالونو غورځېدو او سیلابونو لامل دوه ډیر شتنو ته مرګ ژوبله وختي و. د اسلامیک ریلیف مؤسسې لخوا په خپور شوي راپور کې ویل شوي چې بارانونو او سیلابونو د افغانستان ډیرې سیمې ځپلې، نږدې 200 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې، درې نوي زره هکتاره کرهڼیز ځمکه ویجاړه کړې او تر 900 پورې کورونه یا په بشپړ ډول ړنګ کړي او یې جزوی زیانمن کړي دي.
ازادي رادیو څلورویش ساتاله تاسو سره ده.
مخکې تر دې چې د بشري حقوق په خبرونه کې د بشر لپاره د تفریح د حق مسله وسیړو، د شزو ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ لرو.
نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
کورونا کې څو نفر خوړی یو ګټي دا خو هیڅ خاط نه شي کېدای کنه.
د یو میرمنې غږ مو واورید چې ویلې په کورنۍ کې د یو نفر په ګټه باندې ټول ستونزې نه حل کیږي. د طالبان حکومت افغان میرمنې په داسې وخت کې لکاره وزګار کړی چې د دې خځو په خبره بشمیره اقتصادي ستونزې لري. بلخوا د کورنۍ او نارینه هم د دې طرفدار دي چې خځې کار وکړي او له دوی سره د اقتصادي مشکلاتو په حال کې وګور کړي.
ما په نظر باندې ډېر مهمه اوسې خبره ده چې کور کې خځې هم کورنۍ لپاره مالی سپورټ ووسی.
نن پام دی اکل خبرې کو ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره وخت ورسېدل، بیا یې د خپلې واکمنۍ د لومړۍ دورې په څیر میرمنې له کار او انجونې له زده کړې څخه محرومې کړې. ښځې د زده کړې، کار، تفریح، ورزش، په لرې واټن کې د بې محرمه سفر او په دې وروستیو کې آن د سینګار حق چې د حقوق پوهانو په خبره بشپړ خصوصي کار دی نه لري. د کابل اوسنکي اغلی اندړ وایي چې خپل راتلونکي ته ځکه اندېښمنه ده چې په خبره د طالبان حکومت یو په بل پسې د دوی ټول حقونه ورناخلي، خو د پوښتنې هیڅوک نشته. هغه وایي د زده کړې او کار حق شرعي او قانوني حق دی. میرمنې هم د نارینه په څیر په ټولنه کې د فعالیت حق لري.
خځې هم لکه نارینه غوندې حق لري د کار کولو. بعضې کورونو کې داسې نارینه و نه لري نو ښځې مجبوره دي ضرورت ورته لري کار ته، دا یې خپل حق ده. نو بېخي ډېرې محتاجې دي ځکه دې تقریبا بعضې کورو کې ښځې د نارینه په څېر سرپرست وي، د کور مسؤلیت له غاړې وو. اوس نو طبعا په هغو کور کې مشکلات ډېر راځي چې یوازې ښځینه یې د کور سرپرست وي او هغه کور ناستي. خپل ځان ته یې مشکل، د کورنۍ ته یې سخته ده، خوراک څښاک ټول ورته سخته دي، تداوي ورته سخته ده. ښځه پېژنم چې کار کول اوس تقریبا زه طالبان را تک سره بېکاره ده، کور کې ژوند ورته سخته ده. اته خپل هغه شخصي شیان چې دا غواړي باید ترلاسه سکی نسی اخستلی زن تا تداوی نسی کولی مجبور دسی یو بل چه تا بز محتاج کیگی یا دی بل چه لست بناستی پیسی و نالری نو تبن زن ورطا سخت دا یوشی تا تبن پزارت پده کی اغا با مجبور دا پزور لیو چه غواری یا لخوان چه خیال ورور چه خنو چه اغای نسی ورطا پرکولی دا غای دی کورنیش خری و جنگونه و جتا دیگ دیریگی دا خود دی خزا تا جنجال و زیادتر ناری نو خزی دارا پکوری نو تبن پکورو که جنجال دیگ دیریگی بیانو یه دفعی داسی پکور که نسی تا ایچرتم نسی ورطلی سخت تمامیگی کل وقت بازار تکتم انسان زونه سی کولی زکر داریگی ستالیبان بیا ورطا سی جابی ندسم بیوشی نه یوشی بانه بانه کبی و خزی تادی دوی
افغان خځې داسې مهال په کور کې نیول شوې چې په وینا یې د تیرو شلو کلونو کې هر یوې تر خپل توانه داسې کار ځانته برابر کړی و چې د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې. ګڼ شمېر نارینه هم په دې نظر دي چې د ښځو کار له یوې خوا دوی فعال ساتي، له بل لوري په اقتصادي ستونزو کې دوی ته اوږه ورکوي. خو په خبره یې اوس د دوی د کور د میرمنو د کار حق طالبان نور نه اخیستی.
زما په باور باندې کار کول د ښځې او نارینه د دواړو بشري حق ده. په دې کې دوه شیان اهم دي، یو د کار د تخنیکي ارزښت او بل اقتصادي ارزښت. دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده د نارینه او ښځینه لپاره. ځینې کارونه په تخنیکي لحاظ ممکن ډېر اړین وي چې باید ښځې سرته ورسوي، مثلا د طب په برخه کې، مثلا اقتصادي برخه کې، مثلا د استاذۍ او نور مسایلو کې. ممکن تر نارینه او ښځې ډېر اغېزمنې او تاثیر ګذاره وي او باید اهمه او اساسي برخه ده کې وخت. او د اقتصادي لحاظه ام دا ډیره مهمه ده چې په کور کې یو کس نه دوه کسه، دوه کس نه درې کسه مالی سپورټ د کور لپاره. زما په نظر باندې د کورنۍ لپاره ښځې او نارینه دواړه اقتصادي لحاظ باندې کومک او همکاره وي. ممکن تر هغه کورنیو چې تنها نارینه دا مسؤلیت لري چې د کورنۍ لپاره مالي منابع برابر کړي، ممکن ډېر اسوده او راحت اوسي. نارینه معمولا خپل اقتصاد ډېره برخه مجبور دي چې بیروني مصرف کړي، بیروني مسایلو باندې کنټرول کړي. خو که په هغه کورنیو کې چې ښځه هم کورنۍ ته اقتصادي کومک او ملاتړ وسیګه ورکی دی، اولاد پر روزنه، نور داخلي مسایل او په سمبالولو کې تر هغه چې هغه خزینه اقتصادي ملاتړ نه لري ډیر اغیزمن او تاثیر گذار اوسي. زما په نظر باندې ډیر مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې خزي هم کورنۍ لپاره مالی سپورټ اوسي. کوم کورنۍ چې اقتصادي مشکلات نه لري، مالدار خبره هغه ډیر آرام او راحت ژوند ولري. زما په نظر باندې ډیر مهمه او اهم خبره ده چې دا اجازه ورکړي.
کله چې طالبان په پایل کې وخت ورسدل او لشپګم ټولګي څخه د پورت انجنونو پر مخ خوانځي وټړل، بیا یې میرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې لکار څخه راوګرځولې. د دوی په خبره په کور کې به کله ټلویزیون لیده، کله به هم ځان په وسیلو بوخت کړی و چې برق ته اړتیا لري. خو په دې وروستو کې د برق د نشتون له وجې دا کار هم نشي کولای. د کابل اوسیدونکو میرمن مینه وایي چې د طالبانو لخوا ټول محدودیتونه ځان ته بیل زیان لري چې انجنونو او ښځو ته اړولي. خو په باور یې کار کول د دوی لپاره لکه ډوډۍ خوړل او پڅخل دومره اړین دي. لن موري سره مې مارکا کړي چې تاسو یې اوریدلو ته راپولو. درته وایي چې کار کول د ښځو وینجونو لپاره څومره اړین وو؟
کار کول دومره اړین دي لکه موږ چې ډوډۍ خورو، لکه موږ چې اوبه څښو، لکه موږ چې ساه اخلو، هم دومره اړین دي. نو یعنی د دې په اړینتوب باندې چې موږ هر څومره خبرې وکړو، یعنی څومره چې یو نر ضرورت لري، اړتیا لري کار وکړي، وظیفه وکړي، دنده وکړي، همدومره یې ښځه هم لري. ځکه چې ښځه هم د کور سرپرسته ده، ځکه هغه هم خپل مسؤلیتونه لري. نو دواړه دغه کار ته ضرورت لري. دا یوازې افغاني ټولنه ده چې مثلا کار نن د نارینه و مربوط ګڼل کېږي. مثلا ښځه خواسي مې کور را سړی ورته راوړي، خو نه داسې نه ده. مثلا په کور کې که ورور کار کوي، خور یې ورسره وکړي، هغه خپل ضرورت رفع کوي. هغه خور که مثلا خاوند کار کوي، مېرمن یې ورسره کار وکړي، دواړه خپل یعنی هغه خپل د کورنۍ ستونزې مشکلات یې کم وي، هر څوک خپل مشکل په خپله رفع کولای شي. دا نه چې یو بل ته اړ وي، یو بل ته محتاج وي.
له ځانه راته وایي چې تاسو په کوم کار باندې اخته وئ او اوس څه کوئ؟
زه خپله لیسانس یم، مخکې مې دنده درلوده، وظیفه مې درلوده، درس ورکاو په یو خامو تبر ځای کې درس ورکاو. خو له بل مره بس شرایط داسې شول چې صنفونه مثلا د ټولګي مکتبونه تر شپږم صنف پورې شول، یا خو د مکتبو مثلا هغه کوم صنفونه کم شول، همداسې استادان ورسره کم شول، همداسې بس فیسونه کم شول. نو خلک بس په کورو شول، نیم په کور دي او کوم چې شته دي هغه په داسې په یو نشت ماشو باندې کار کوي، ځکه مجبور دي. او ځینې خلک بیا د مجموعې نه استفاده وکړه. نو بس اوس موږ په کور شولو، هغه کوم ماش او کوم څه که لږ وکړه، ډېر اوس لاسته ملاړه، اوس هغه هم نشته.
درته وایه چې په ځوان کې د څومره تغییر راغی، اوس خپل لګښتونه څه رقم پوره کوي؟
البته موږ ټول افغانان په ژوند کې لکه مځکه او اسمان دومره تغییر راغلی دی. هر نجلۍ هر ښځه که مثلا هغه کار نه کوي، که خاوند یې کار کاوه اوس یې که نه کوي، مشکلات یې په ژوند کې پیدا شوي دي یا ژوند یې بدل شوی دی، بس همداسې موږ هم در ونیسه، ځکه هغه وخت ما خپله کار کولی شو، خپله مې خپل کوم ضرورتونه کوم اړتیاوې چې یعنې درلودې پوره کولی مې شوی. اوس نو که موږ په کورنۍ کې که یو نفر کار کوي که دوه نفر، مثلا هغه بیا د ټول کور هغه ضرورتونه رفکوي، بیا به زموږ خدا خو یعنې طبعا خپله یو مشکل دی، خو مثلا په یو کورنۍ کې څو نفر خوري یو ګټي، دا خو یعنی هېڅ خواته نه شي کېدای که نه. مثلا هر اقل یو انسان چې خپل ضرورت هم رفکی شي دا بهتره وي. دا چې اوس نو هره کورنۍ کې اوس دغه کیسې دي، دا نه چې تنهای ما، بس زیاتره کورنۍ هم دغه ډول باندې مخکې روانې دي.
بله، دا موضوع بیا څومره په کورنیو کې د جار او جنجال سبب کیږي، ځکه کله چې نیستي نو شر شور ورسره وي.
بالکل، دا خو خپل مثلا په یو کور کې چې ته مثلا ضرورت ولري، هغه ضرورت اشد ضرورت دی، یعنی داسې نه وي چې څوک اواسي کارونه خواستم دي په خو اشد ضرورت وي، خو چې هغه هم نه پوره کېږي تا به مشکلات پیدا کېږي. د ورور د خور سره، د خور د مور سره، د خاوند او میرمن تر منځ، یعنی له ټول کورنۍ باندې دا تاثیر کوي، داسې نه چې په یو نفر باندې کېږي. تا به چې اوس مثلا یو کور، یو څوک په کور کې هغه خپل رواني وضعیت ښه نه وي، هغه د بل چا سره هم سم وضعیت نه شي کړی، هغه یو مثلا مشکل په ټوله کورنۍ باندې اغیز کولای شي.
بله، کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، په ښځو یو په بل پسې بندیزونه ولګول چې په پایل کې همدغه د ښوونځي تړل ول، شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ بیا پسې د پارکونو موضوع سوه، او د ورزشي کلبونو سوله، او دا نور مسایل. د هر بندیز
بیا چې سینګارتونونه شول، بعضې ښځو چې یعنی د هغه لارې خپل یعنی یو دوه روپۍ پیدا کړی چې هغه هم پرې وتړل، زه نه پوهېږم د دوی ولې ښځو سره څه شخصي دښمني ده.
بله، همدا پوښتنه مې له تاسو څخه کوله چې د هر بندیز، هر محدودیت په تاسو شخصا څومره بد تاثیر کوه؟
کله چې نوي طالبان راغلي وو ټولو یعنی دا خوشبیني لرله، ځکه دوی خپل هم په جار جار دا چیغې وهلې چې دوی هغه پخواني خلک نه دي، هغه مخکیني خلک نه دي. دوی مثلا اوس نه کېږي، یو متل دی وي زاړه کلي ته نوي عادتونه یا نوي رواجونه نه وړل کېږي یا سر نه سره خوري. اوس هم په دو عصر کې چې دوی کوم بندیزونه لګوي یا هغه یعنی دوی کولای نه شي، اصلا نه شي کولای. اوس سینګارتونونه دوی بند کړل، دوی په کورو کې مخه نه شي نیولای. دا دوه شپې مخکې ودونه و، موږ ورته ورغلي وو، هماغسې حالات دی، هماغسې خلک سینګارتونو ته ځي، دوی مخه نه شي نیولای. خاصې د ټولنې د جامعې مثلا دغه نظم چې کوم دی دا خرابوي، خپل ځان ته د خلکو کینه او نفرت ډېروي. نور مثلا دوی ما مخه نه شي نیولای زه انټرنټ ونه کاروم، دوی مخه نه شي نیولای زه اوس د سینګارتون ته لاړه نه شم، ځم په هغه طریقه نه ځم، په بله طریقه ځم. خو دا بس دوی خپله ځان ته دا د خلکو د عقدې راپاروي، د خلکو کینه او نفرت ځان ته ډېروي.
بله، زربره سوال د ټولنې نیمایي قشر ته چې هغه میرمنې دي، څه فکر کوي ولې دا خلک دا کار کوي؟ دوی په دې پوهېږي نه کوم بل څوک ورزده کوي، څه مشکل دی؟
دغه ټکي ته هر څوک متوجه دي، هر څوک یعنی وایي دا لاسي داسې کړي که مثلا دا ډېره تعجب وړ خبر ده چې تاسو تر څو پورې راغلي یي تاسو د ښځو سره دښمني راخیستې ده. تاسو هر قانون هر څه فقط د ښځو په باره کې دي. نور خو کومې ورځې نه چې طالبان راغلي دي، داس عمده کوم کار په دې وطن کې نه دی شوی چې سړی ووایي چې ځه دغه کار شوی دی. یوازې مادي دي، قانونونه دي، راځي په ښځو عملي کېږي، نور هېڅ کوم داس پرمختګ کوم کار نشته. زه نه پوهېږم دی کوم اسلام عمله کوي، کوم اسلام له مخې غږېږي، ځکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپله میرمن تجاره وه، تجارت یې کاوه، کار یې کاوه. کله چې دوی دغه کارونه کوي، موږ خپله حیران پاتې چې د کوم دین، د کوم نظام له مخې دا کارونه کوي. که دوی وایي چې ټولنه خرابه ده، ټولنه چا خرابه کړې ده؟ همدا تاسو نارینه یې، خو همدا تاسو نارینه به خرابه کړې وي. خو نارینه ته ورشئ، هغه په و باندې قانون عملي کوي چې ټولنه نه خرابوي، ښځو ته پکې د کار او د ژوند او د هر شي زمینه مساعده شي. نو ښځو خو نه ده خرابه کړې، که نه همدغه سړو خرابه کړې ده. نو بیا دی دا قانونونه، دا مادې، دا هر شی چې راباسي، ولې به په سړیو باندې نه تطبیق کوي چې ټولنه ورسره منظمه شي، نظم برابر شي؟
بله، یو خدا مسله ده چې میرمنې نجونې له زده کړو څخه محرومې کړې، د کار ساحه یې پې تنګه کړه. دره توی مینه جانې، کله چې ښار بازار کې ګرځې، څومره ته خپله د یوې میرمنې په صفت، د یوې نجلۍ په صفت احساس د ناراحتۍ کوې؟
کریشتیا وایم لومړی ورځ کې خبر چې موږ بیرون تا وته نیار بم خپل خپل ځانو ته رسار تر پای کتل چې ودرګه کوم ځای خو مثلا کوم لمن خو اس کټی ته نه دا یا لاس خو بنخ کاری پکا خو بنخ کاری ځکه دومره ډار و چې موږ خپل مثلا بیرون ته وته یعنی تا د موټر کې په لار ځکه کوم چې اوس بدشان یو څو غوار باندې او کې کله او خان دا یو څو غوار باندې خان دي کله تلیفون کوي اوس څو غوار باندې کې ول تلیفون کوي حتی زه د خپل خوان سره چې په لاره ځم زه جارېږم اوس به څوک راته وایي چې ته ولې د خپل خوان سره یعنی څنګ په څنګ روانه یې هغه سره غږېږي یا مجلس کې دا د څه کېږي ځکه همداسې شویم دي خپل خوان خپل مېرمنې سره نه شي ګرځېدی خپل یعنی نامزاد او ګوښدن نه شي سره ګرځېدی دستي درې چې تاسو څه سره کېږئ ولې سره یو ځای ګرځئ
مېرمنې بس زده کړې ته تللې بیا به کار ته تللې یو رستورانت ته به لاړلې یو میلې ته به لاړلې د هر څه محدود سول ورک سول کنه څه فکر کوي رواني اړخ نه دا څومره لویه ضربه ده خځینه طبقې ته
یو کورنۍ که تاسو یوازې یوه کورنۍ که په نظر کې تاسو ونیسئ په هغه باندې که تاسو هره ورځ د القه را تنګوئ نو آخر به هغه کورنۍ څنګه کېږي نو دا چې ته په ټول یو ملت باندې او په هغه ملت کې د تر ښځو حلقه را تاو کړې ده او هره ورځ ته دا حلقه تنګوي دا تمه لري چې دا زه د ټولنې د اصلاح لپاره دا کار کوم په دې رقم که څوک ټولنه اصلاح کوي هم نه اصلاح کېږي که په زور هم دا کار څوک کوي نه کېږي دا هېڅ امکان نلری نو دوی چې دا په خځو باندې دا حلقه را تنګوي دا په دې معنی نه ده چې ولا موږ ټولنه اصلاح کوو خځې اصلاح کوو البته خځې اصلاح دي دا نه ده چې ولا خځې اوس بیلارې دي دی غواړي په لارې کې که تعلیم دومره بد شوی وای که مثلا ښه نه وای دوی ولې په لومړي کې چې راغلل ولې دوی یوه ښځه یا مېرمن درلوده بله سواداره باسواده غوښته د ښار والې غوښته ښه نو تاسو چې هلته پوهېږئ چې مثلا یو د ښار ښځه یوه لوستې ښځه ژوند جوړولی شي ژوند ورسره جوړېږي ژوند ورسره ښه کېږي نو تاسو بیا ولې د ځان لپاره یوه لوستې ښځه انتخابوئ ولې هلته یوه ښځه لرئ بله کوئ بلې ښځې ژوند هم ورسره خرابوئ نو بیا ولې تعلیم ته اجازه نه ورکوئ ولې کار ته اجازه نه ورکوئ داسې نه دي په زرګونو دغسې شواهد شته دي چې مثلا دوی په اطراف کې دوه ښځې لري په ښار کې بله کړې ده په اطراف کې درې ښځې لري په ښار کې بله کړې ده پسې ګرځي دغسې موږ خپلوانو کره دغه خواستګاران راغلي دي چې مثلا دوهمه ښځه غواړي لوستې غواړي ډاکټره غواړي یعنی داسې ښځو پسې دی ګرځي نو ښه که تعلیم بد شی دی تاسو ښځو باندې تعلیم بد کړی بیا تاسو ولې په لوستو ښځو پسې ګرځئ ولې لوستې ښځې د واده لپاره خوښوئ ولې د ژوند لپاره خوښوئ کله چې خبره ټولنې ته راځي بیا د بل لپاره هغه کار مه خوښوئ د ځان لپاره یې خوښوئ
په افغانستان کې اوس برق هم نه وي مثلا هغه مېرمنو به پخوا په تلویزیون کې ځینې پروګرامونه کتل وخت به یې تېرېده بیرون خواسې نسي تلی درس خواسې نسته کار خواسې نسته اوس دوی هغه سانتیاو هم نه لري چې حداقل په کور کې یوه سرګرمي ولري او 15 دقیقې تلویزیون ته وګوري دا راته وایي چې دغه کورنۍ چاپیریال کله چې خپه خوپي هیڅ غږ نه هیڅ یوه د تفریح وسیله نه څومره سخته ده
دا به زه په بیخي په داستان کور کې مثال درکړم چې مثلا زه لوست یم صحیح ده د کار اجازه نه لرم د درس اجازه بیرون نه لرم خو په کور کې حداقل کولی شم یو کتاب لولم خو برعکس دلته زما په کورنۍ کې هغه نفر مثلا ښځې چې سواد نه لري لیک لوست نه شي کولای هغه برق نشته تلویزیون نشته په تلویزیون کې کومه داسې برنامه نشته چې هغه ځان پرې مصروف کړي بس کورنۍ کوم دغه چې دی هغه تریخ مثلا دغسې مخې پرې بندې کړي نو تابان هغه به په کورو کې کېني یا به جنګ کوي یا به غیبت کوي یا به شخړې کوي همدا شی به کوي ځکه یوه ورځ به په ارامه تېره شي دوې ورځ به ټول عمر خو دغسې نه تېرېږي هغه هم په روحي فشار لاندې ده هم په ذهني فشار لاندې ده بس نو چې اقتصاد هم پسې ور خراب شي نو تاسو خپله فکر وکړئ چې هغه به نو څه رقم یوه مېرمن شي هغه به بیا څه رقم مثلا یوه خور شي یوه مور شي څه رقم به اولاد روزي څه رقم به خپل کورنۍ مثلا هغه اړیکې سموي
په اخره کې غواړو د تاسو یو مشوره یو نظر حاکم نظام ته نړیوالې ټولنې ته هم له ځان سره ولرو دوی څه وکړي چې دغه اوسنی وضعیت په ښځو باندې بدل شي
حاکمه ډله خو چې ده هغه خو د ښځو نظر نه اوري نه ورته مهم دی که اورېدی یا ورته مهم وای نو دوی به م یو څه اورېدلي وو یو چانه به نظر اخیسته و خو بیا هم زه ورته وایم که اولی که نه اولی دا ساحه تنگول په ښځو باندې یعنی هیڅ کومه ګټه نه لري او نه اوس هغه وخت دی چې دوی مثلا ښځه له تعلیمه له کاره له دې شیانو لرې وساتي ځکه نه کېږي اوس کوم عصر چې اوس دی کوم وخت چې اوس دی دا پخوانی وخت نه دی اوس تاسو به یې په یوه لاره راونیسئ اوس انټرنیټ دی انټرنیټ ته هر څوک لاسرسی لري دا اوس موږ په کور کې آنلاین صنف لرو د انګلیسي دوی په موږ باندې بند کړی خو موږ آنلاین صنف لرو عادي وایو یې نو دا په زور باندې هیڅ وخت نه کېږي ضرور ده لازمه ده چې یو څه نرمښت د ښځو په مقابل کې دوی اختیار کړي که نارینه دوی دښمن نه شي یو وخت به همدغه ښځې دوی په مقابل کې راجګې شوي وي ځکه ښځه ټولنه کې یوه دوی نه دي څومره چې نارینه دي همدا کومه ښځې دي حتی دوی خپله هم وایي چې د ښځو تعداد اوس تر نارینه وو ډېر دی کېدای شي همدغه به تاسو په مقابل کې ودرېږي متل دی وایي بتنګ وایاد بجنګ وایاد
له ګټورو خبرو مو نړۍ مننه
هیله کوم مننه له تاسو
در من دوستانو کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل دینجونو پاک لای پاول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د خوندزو دروازې بند کړې خځل کار څخه مان نشوي د سفر پر وخت د محرم خبر اتمی شو حجاب اجباری شو ورزشی کلبونو حمامونو او پارکونو ته پتاک بندیز ولګیده په انټونو د دینجونو تک وځندیده په دې وروسته یو کې لښ په توزر وسخه د زیات او آرایشګرو مېرمنو پر مخ هم د دوی د کار ځای ور بند شو په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسېږي د خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سو یو تر بیا ښه وخت ولرئ الله مو مال او ملګری اساسی او بشری حقوق قدرمنه دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه تخرغي په دې خبرونه کې د بشر لپاره د تفری حق باندې خبرې کوو لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل نو دوی په میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه ولګول چې یو محدودیت هم له تفریح پارکونو څخه د دوی منع کول و نن موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې آیا تفریح کول د بشر حق دی کنه او کوم کسان چې له بشر نه دغه حق اخلي هغه د ژوند لپاره برخه کیږي مسولیت بیرته چاته راځي کیږي په خبرونه کې لمون سره میلم دی د حقوقي چارو چیرونکای تاجودین منصور ملمت خرغلاست و یوستریم شي بخیر راغلی
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته استاد درنو نوریدونکو ته تاغه تفریح خو یعنی په دې معنا چې یو کس روزانه ژوند کې یعنی پر ورځ هر څوک خپل کار لري یعنی شاقه کارونه کوي یا ته ذهني کارونه کوي یا همدغه سي فزیکی کارونه کوي دوی څه یو نوو ژوند کوي دوی لپاره ډیر ضرورت اولین دی چې خپل د روح لپاره او د خپل ځان لپاره لیک اوسایه پیدا کی او یوازې هغه چې انسان ورور اغنه جغوري فکری مشکلات او روحي مشکلات نه د تفریح نو د یعنی سیاحت هم ویل دیسو یعنی دا چیرته چې د خپل کار ساحینه لیک لري زو د کور ساحینه لیک لري زو یا پارکو ته زو مثلا باغو ته زو تفریحي ځایو ته زو د دې موږ تفریح ویلی سو
bale کرو سو دې ته چې په افغانستان کې کورنۍ تفریح ته څومره ارزښت ورکوي یو خو د تفریح ته یوازې نارینه جی تفریح ته ملګرو سره یو دا چې ځینې کورنۍ بیا بیا یې ځان سره دا موضوع تاسو سره قمینه په افغانستان کې آیا ورته مهمه ښکاری
هی سالتیا چې دی یا بدني سالتیا چې دی دا هغه ته ضرورت لري دا یو د چا خبر رفرش ضرورت لري او دا د سکیږي چې مثلا لیک پراته خپل ژوندانه کارونه نه او هغه کې سوچ پته وکې چې لکه طبيعت د جوړي لکه و خاندې لکه تفریح وکې ټوکې وکې نو دا هر یو ته ضرورت دی یعنی نارینه او خیز او ماشومان ټول ته ضرورت دی په دې کې سسنا نشته هغه څه سړی په دې کې هغه کې ضرورت لري نو خزم لري ماشومان هم لري ټول انسانان دي هر یو خپل توان پوري کار کوي او خپل توان پوري همدغه څه استړی کیږي ضرورت دی تلل چې تفریح وکې او تفریح تلارسي
خو په یو شمیر کورنیو کې لیدل کېږي چې دوی تفریح ته اصلا ارزښت نه ورکوي، یو اضافه کار ورته ښکاري. کله چې په کورنۍ کې له دوی نه غوښتنه موسي چې باید تفریح ته یو ورځ د رخصتۍ په ورځ لاړ سو، نو عکس العمل ښیي په دې اکل راته وغږیږي.
داسې کورنۍ موږ لرو چې دغه تفریح او دغه چې د مدني حقونو د انسانانو ته احترام کوي، خپل کورنیو ته، غړو ته، یعنی ماشومانو ته، نورو ته، ټولو ته. داسې نور متاسفانه کورنۍ لرو چې په دې موضوعاتو او ارزښت نه پوهیږي، یعنی وایي چې یعنی یو نو د چا خبره دا بی ځایه ګرځېدو دی، یعنی دا وخت ضایع کول دی، دا د بیکارو خلکو کار دی، یا داسې سوچ کوي چې یعنی دا کار یعنی اسې وخت ضایع کول او بې مفهومه کار دی. نو دغه ذهنیت چا ولري متاسفانه دغه اجرات په خپل کورنۍ کې او ډیر په فشاری کې او ډیر دقیقیت او دقیقیت په کور کې راولي او دغه خشن برخورد کوي، یعنی کورنۍ سره. دا متاسفانه د نن ورځې تمدن او د ښه فکری اوسینو لپاره دا خلاف کړ.
د ماشومان لپاره تفریح څومره ضرور ده؟ مثلا دوی همیشه په لیک لوست باندې اخته وي، که چیرې د لیک لوست تر څنګ تفریح ولري څومره به د دوی مغز درس ښه جذب کړي؟
ماشومان لپاره ډیر ضرورت پدې دی چې د ماشومان تر خو سره هغه ماشومان چې مکتب ته درس وایي، دوی اکثرا د هفتې په ټوله ورځ کې دوی ذهنونه ډیر مصروف دي. دوی بشرګه سره کله دي کله کارخانګي کې درس وایي، کله کور کې مصروفیت لري، خو دوه درې ساعت یا اوره دي. او تفریح ما ویل چې د ذهن تازه کول لپاره ډیر ضروری دي. اړین دی یو انسان دې ته ضرورت لري چې دا ټول د انسان د طبیعت لپاره یو ضروری پدیده ده او انسانان دې ته ضرورت لري او باید د خپل د ژوند د هوساینې لپاره تفریح وکړي. دا زما نظر ده.
اوس راځو دې مسالې ته. د تفریح په وخت کوم مسایل په پام کې نیول ضرور دي؟
د سې داس موږ په تخپل ژوند کې که تفریح کوو، که کور کې اوسېږو، که ټولن کې اوسېږو، که خار کې اوسېږو، هر چیز چې اوسې اوسې اخلاقيات یا اوسې مقررات او اصول ستاپ دي کې. که موږ غواړو چې خپل ماشومان چیرته وي، دوی ته توجه وکړي، چې خپل ځان ته او بل ته ضرر ونه رسوي، دوی باید ته توجه وکړي چې مثلا دغه چیرته خطر زیاده، چیرته اوبو یعنی زیات دي، چیرته موټر دي، چیرته یا د چا پارک دي چې هغه ته ضرر ونه رسوي، ګلان ونه شکوي، یا د چا کور ته وروره کوم هغه وانه چې تیګه وانه چې دغه سې نزاکتونه دغه توجه او مقررات نو خامخا په ژوند کې ساده به توجه پر توصی بله.
تاسو په نظر څه ډول تفریزونه باید مونږ په افغانستان کې ولرو تر څو د تفریح لپاره آرام او ساو کول ایسو چې ورسو؟
په خارو کې په لو یو خارو سو پارکونه ولرو، دغه سي پارکونه سي معیاري، دغه پتلو او راتلو کې د شاروالي مقررات په کې تطبیق سي، د خلکو د حقوقو په بلردو کې او په دغه کې په ټول سي خاص شو کې پارکینګ الله شي څنګه کې څنګه محافظت وشي د پارک د وسایلونه او پارکونه دغه سي جوړ سي. په پارک کې تقریبا ټول رفاهي موارد لکه رستورانتونه، لکه د لامبو وهلو ځایونه، دغه سي دغه کاغې په خپل پارکونه کې مونږ هغه ولرو، ژوبن ولرو، یا همدغه سي نور موارد سي ډېر ضروري دي او د تفریح لپاره سي، یعنی بس سرګرمي پکې وکړو، تفریح پکې وکړو، وخت مو پکې ښه تیر شي او ښه هوا ولري. د نظافت ډېر مهم دی، بخي زیات مهم دی، په دې کې پاکوالی ډېری ګاربېج یا ورته کثافاتانی چې وایي هر ځای کې باید یا په سړکونو کې، په هغه کې، په واټونو کې، په همدغه شاوخوا کې ډېر توجه ورته وسی. دغه ځای ته مونږ پارک ویلی سو او پارک دغه سي هغه د ښار د ښایست لپاره ډېر خیر په دار خوري او د خلکو د وسایلو لپاره او تفریح لپاره ډېر ضروری او اړین دی.
بله منصور صاحب، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه که درته واضح کړي چې تفریح تل د مناسبو تفریح ځایونو درلودل دا د خلکو له اساسي او بشري حقونو څخه شمیرلی سو؟
بله یقینا شمیرلی سو. په دې انسانان الله تعالی آزاد پیدا کړی دا او په خپل ژوند کې د آزادۍ لپاره حق لري. دغه څه چې انسان په ژوند کې کوي هغه کار چې د قانون او د عرف او د عناناتو د چا د حق ته ضرر ونه رسوي، کوای سي د انسانانو حق دی او اساسي حق ورته ویلی سو. یو مثال هم دغه تفریح دی. آزادۍ لرو، آزادۍ په دې معنی چې چیرته تلای سو، چیرته کې راځای سو، څنګه خبرې کوو، څنګه خاندو، څنګه او دوستانو سره کینو، څنګه ډوډۍ خورو، څنګه پارک ته سو، څنګه رستورانت ته سو، څنګه د پاک نه د تفریحونه موږ استفاده کوو، او د دې استفادې په اړه څوک دغه حالت کې مداخله ونه کړي، مزاحمت ونه کړي، او چاته ونه وایي چې دا د لارته هلته مزه محدودیتونه وضع نه کړي. که محدودیت وضع سي، یعنی په دې معنی چې د اساسي حقوقونه یا حق ځای سو، متاسفانه چې دا تفریح دی او تفریح ازادي سره ډېر ارتباط لري. چا چې ازادي ته با ازادي باندې باور لري، هغه تفریح باندې باور لري. نو ډېر واړه جزء ورته ویل چې د ازادي تفریح او تفریح باید هر هفته تقریبا یو سره هر یو ته ضرورت دی چې با تفریح وکړي. یو نیم خلک مثلا خارو کې اوسېږي، بانډو کلی ته ځي، چا چې په بانډو کلی کې خارو ته راځي، همدغسې تفریحي ځایو ته، همدغسې غرو ته، دغسې شنو او سمسور ځایونو ته، دا ټول ځایونه مونږ ویلي په تفریح دی او انسانان کولی شي په دې کې استفاده وکړي او ښه ژوند تیر کړي. د ښه ژوند د تیرولو لپاره هیڅوک حق نه لري چا ته مزاحمت وکړي او چا ته ووایي چې ته دلته څه کوې او څه کار ته نه کوې.
بله منصور صاحب، د طالبان حکومت د میرمنو په تفریح باندې یو لړ محدودیتونه لګولي. مثلا دوی تفریح پارکونو ته نه پرېږدي، قرغچې میله ځای و الته تاک ته نه پرېږدي. دوی وایي چې دغه عمل دوی ته ډپریشن پیدا کړی ده. په دې هکله تاسو څه وایئ؟ آیا د یو چا معنی کول له غذاینه چې د خوښي ځای د غم په اسلامي جاب کې وي را منع کول یې، دا څنګه ده او دا به څومره ستونزې رامنځته کړي؟
هیڅوک حق نه لري چې یو کس د ښه ژوند لپاره، ما ویلی چې دغه کدمونږ ګرځېدو د ښځو ګرځېدو په یو محیط کې څوک حق نه لري په دې کې مداخله وکړي. د دوی زامن ورسره یا تره ورسره یا دغسې په مزدحم شکل سره ژوند تیر کړي. ته چې نارینه حق لري، دغه دموږ حق چې دی دا د خلاف په د قران او د اسلام په خلاف نه دی. هغه سه خزینه حق هم لري، هغه کوي چې پارکو تلار سي، پارکو کې مثلا کینیا تفریح کې خپل وخت تیر کاو، بیرته د کورو تلار سي. خپل پیګه چې په افغانستان کې سکله خزو په پارکو تزي معمولا خپل نارینه سره زي، یا د دی وروري ور سره، یا پلاری، یا میړی، یا زوی ور سره، یا بل څه. هغه سي ما بخینه دلی دل سي او کاسیا دغه سي، یا مجرد جنای مثلا په یو پارک یوازې لار سي الته تفریح، دا امکان نه لري. دا د سني شي کې دی په افغانستان کې بوت محل کې امکان نه لري. دا په دین ادارې سي مقررات دوی ولري، ول د سي نه کېږي سي ټول خدینه محروم سي او دوی نشي کولای پارکو ته لار سي. مثلا ورته وي سي کتا سو راځي خپل محرم سره، راځي خپل پلار سره، مور سره، یا مثلا زه فکر کوم چې چا سره یا موري، د فکر کوم مشکل نه لري. تاسو کوي سي تفریح ته لار سي، پارکو ته لار سي، او الته تفریح وکي او ژوند تیر کړي.
تاسو من له هوا د بهر هم سفر کړی دی، په بهر کې خلک څومره د میلې ته، تفریح ته ارزښت ورکوي او د ژوند یو برخه ګرځي؟
بهر کې د خلکو معمولا تقریبا 90% پورته خلک تفریح ته ځي، مثلا خارو ته ځي، یا پارکونو ته ځي، تفریح ځایو ته ځي. دوی ډیر ارزښت ورته ورکوي. په دې سره د خارجي خلک چې دی، هغه د هفته په جریان کې ډیر کار کوي، که ذهني کارونه دي که فزیکی کارونه دي. لکه موږ افغانان غونډې نه دي، ډیر هغه دی ساینو په سیسګزو. دوی د هفته په ټول هر ورځ تقریبا 2-3 ساعت یا 10 ساعت دوی کار کوي. دوی د خپل د مغز لپاره، بیرته د تازه کولو لپاره، همداسې د ژوند د خلولو لپاره ډیر ضرورت لري تفریح وکړي. او کله دوی د هفته ورځ بیرته ختمیږي او وظیفي کار ته ځي، دوی فکر او ذهن رفرش کیږي، تازه کیږي. همدغسې دوی کوي چې ځان آماده کړي او بل هفته لپاره دوی ښه سخت کار کوي، زحمت بس. همدا وجه ده چې دوی یوادونه ډیر پرمختللي دي.
تفریح په ګټو باندې خبره وکړه، که راو ګرځو د تاسو خپل شخصي ژوند ته درت وای چې د بشر حق ته په خپل کور کې تاسو څومره د ارزښت ورکوي، څه وخت تفریح ته ځي، له چا سره ځي، ملګرو سره ځي که کورنۍ سره ځي؟
دا واقعیت خبره ده چې زه خپل کور کې د ماشومان مور چې دم وظیفه لري، دوی مستړی زه مستړی یم. معمولا موږ زو کورنۍ سره ځو، لوګر خواته ځو. په دې سم مقابل کې اوسېږو، لوګر خواته ځو. لوګر خو خپل پیګه سي هوا خله، یا ولته آب هوا او دا اگر ژوند د حسین استه پکې، یعنی د تفریح ځایونه پکې شته، وخت تیریږي. او کله کله مونږ شمال خواته زو، یعنی سیاد خواته زو، همدغه سي سالنګو خواته، مخ په پغمان خواته تللو، د قرغې د اوس بنسو، د زازای پارک ورته وای کابل خار کې، هغه مال ته اوس نه پیدي، هغه خزه د کابل جو بندي، هغه اوس بنسته وي دي. نو دغه سي هغه دی یو څه ځایونه سي، لکه هغه وخت سره تیر کې، لکه هغه ولري د کیناسو ځای ولري، مزاحمت پکې ني، او نور هلته 2 ساعت وخت تیر کو. کاغی زمي سي زمي کله کله جلال آباد خواته زو، نو بیر تر زو دغه سي.
منصور صاحب، تاسو یادونه وکړه چې تاسو خپل مراجعه کړی د زینې تفریزاینو ته، تاسو لیدلی چې هغه باندي د خلکو دغه اساسي حق ورنخستل څومره عقده برا پیدا کا بیرته دي میشت نظام پوراندي؟
ما نظر دا دی که دغه امارت اسلامی یا طالبان غواړي چې په دغه وطن کې هغه سي دوی قدرت پیدا کړي، وطن جوړ سي، پرمختللی حالت پیدا کړي، ټکنالوژي ولرو، ژوند ولرو، وسایل ولرو. دوی مکلفیت په دې لري چې خپل ملت زړه وساتي، که هغه ښځه ده، که هغه نر ده، که هغه نو هر قوم دی قبیله د هر سنتو د هر خاچی دوی مکلفیت پدې لري چې خلق حساسی او قونو ته مسؤلیت پیدا کی او دوی حقونه ورته ورکی کوم ګورو کوم قوم کوم بل کړای پدې کې مداخله کوي مزاحمت کوي دوی باید ترینی دی پدې چې دا موږ اسلامي هیواد دی د خو اسلامي هیواد او اوس اسلامي هیواد دی پدې کې خپل خلق بیګ سره رقم خپل حجاب مراد کی سره رقم دراشي او دوی دا ډیر وړه وړه خبرو پسې خلق نه پریږي ستفریز اې دغه مخه خلق زوري خلق خفکیږي خلق پدې تشویش کې دی سمونږ والی دا ډیر وړه وړه حقونه ممتنه ورکول کیږي او ډیر لوی حق دی هغه تعلیم حق دی متاسفانه خپل پیږي چې افغانستان کې هغه بندي او نشته
bale یو شمیر کسان خپل یا داسې داندې له صبر کړی یا پانتون ته نسیست لا یا نور مشکلات لري خپل نه وړي چې ادي اقل هغه کوم ځای ته دوی کولای امثال کتاب یاد کړي خپل کلی ته تفریح ته ځي اغه زه ته نه دی دوی وایي چې زه مې خوشاله نه یم په تفریح کې زه خوشالي نسم تر لاسه کولای د څه کسانو ته تاسو وایي
د څه کسانو ته خو دوه خبرې زلرم یو خبره دا ده چې دوی هم حق بجانب دی یعنی دوی دا خبرې چې کوي د یو تفریح مطرح نه دی په ژوند کې که څو په خپل ژوند کې کار ولري په کار کې او څه درآمد ولري په څه درآمد دني په غیر ناداری او بشارګي خامخا دا د تشویش لري دا کورنۍ او غړي په دې فکر کې دی چې یو دوری چې وخرو سبا لپاره څنګه کوي اشبیل لپاره څنګه کوي دا غسي فکرونه سوچونه خلک د خپل د هستی اساسي حقونو نه لري کوي که څو باور دي که به سواد دي په دې وطن کې ضرورت لري سکار او کوکار دا غه فائدې داد سه په ژوند کې تغیرات انقلاب راولي وطن جوړیږي پکې هر یو کوي چې دغه وطن کې یو ګل وکړي او دغه ګل یو رس به ګل کې نو ژوند خپل پکې کیږي نو دا یو تفریم مش موضوع نه ډیر مشکلات موږ نه رو الله تعالی یې حل کوي او ډیر احترامانه او پیشنهاد کوم چې ما غا او خصوصا مسئولین د امارات اسلامي سره د خلک خپل غي کې ونيسي او خلک باندې ورحميږي خلک مشکلات او د اساسي حقوقو د ژوند د ټول ورته معرفي کی تعریف کی قوانين او مقررات او رپیل کی ولی محدود نه کی د چانه د اساسي حق ونه خني
bale په دې خو خبرې وکړلې چې یو خو د نظام لخوانه خلک له تفرینه منی کیږي البته خدمت هدف دي زيني زوینو ته چې تفریزایسته او مشمول نارینه او سره ورځي ال تغیاو نیم د تفری وسایل چې جوړ سوي دي هغه خرابيږي هغه ورانيږي او بیا چې نور کسان راځي چې له دې وسایلو نه استفاده وکړي هغه د تفریح له حق نه محروميږي ځکه کوم څه نه یې په څه بدوي لوبي وساتري وکړه په دې اکله کورنۍ او تدې تاسو پیغام څه ده
پیغام په دې کې دا ده چې دغه هر یو خپل کورنۍ څه غواړي څه په هر محیط کې کتفریحي محیط کې تحصیلي محیط دی یا دغه څه نور محیط چې دوی مکلفیت لري چې د خلکو د عامه ګټو په نظر ونیسي یعنی دوی حق نه لري چې په ارکونو کې چاوکای او ته دغه سه وسایل او ته ګلان او ته یا لار او ته یا لاریان او ته خلکو ته zarar ورسېږي موږ دا موږ سانان یو خپل ژوند کې دا ډیر تلاش وکوسه او ډیر کوشش پدی وکوسه خپل چاپرګال خو وساتو او پزمن کې دا حق نه لري چې دا zarar ورسېږي موږ غاسه سم غوړ وساتې او خپلونه موږ ورکل شي موږ غاسه چې ته موږ زورونه کوو یا چی کوم شی ماتو یا خرابوي او دم د عامه خلکو حق دی او دا حق موږ ماتو یا خرابوي دا حق موږ نه لرو کله سمو خپل حق وړو د نورو خلکو د باټ احترام وکړو دغه متقابل دی متقابل عمل سکل احترام وکړو احترام نکيږو موږ
bale تاسو په د حقوق په برخه کار کوي د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لري راتوی لیسې البته په تخميني ډول چې د افغانستان 2% خلک په دې پویږي چې د ځما حق دی او د بل حق دی باید په مال نسی
تاسو خپل حق پیږي چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دې حوالات کې ژوند کوو سم خلک متاسفانه د خپل د شپې او د مخام دوری ته هیران دي د دې لپاره چې څنګه یو مړ دوری پیدا کړو چې خپل ژوند تیر کړي دغه خلک چې متاسفانه دغه روحي او جسمي ستلتیا لري او دوی نشي کولای خپل دغه نور موارد کې دوی فکر وکړي دغه خپل پیږي تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ونیسو مشکلات لري تحصیلات او کیفیت او د کامیاب د ټول دومره خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړی دا نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو ډیر خلک دي نه د دموخ عمر خلک چې وزاري نوې تل نه پورته ما عمر دوی به شرکت د خپل اساسي حقوقو محروم دي دوی نه پیږي اصلا دغه ازادي او د حقوقو د حق ژوندۍ او حق ژوند او دغه خبرې کول او د تعلیم او تحصیل او دغه حقوقو به شرکت د بشي بشي یعنی دغه واجه او دغه قدر فضیله په دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایل سی ویني د خلکو د شته دوی د موارد کې دوی بلد سی او دوی ځان پوه کوي او دوی خپل حق وپیژني چې خپل حق ونه پیژنده نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي دغه موږ مشکلات لرو په دې وطن کې ډیر مشکلات لرو الله تعالی حل کړي
څنګه به په دې وتوانی ګو چې ا دې اقل تر یو هدا پوری خلکو سره دام راستو کو چې دوی د خپل حق او د نورو د حق پاک معلومات پیدا کړي.
دا چې فکر کوم دا مونږ په دري مرحله کې کوي شتګار وکي او دغه پلان مهاله جدي استراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو، یعنی په دې معنا چې اوږد مهاله، متوسط مهاله او لن مهاله پلانونو برنامه باید ولرو د خلکو ته. دا سم نه کیږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي، کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه ولرو او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پاتشناسان ولرو، مسلکي خلک کولرو. دا اوږد مهاله برنامه ده، باید په دې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي او بالاخره زه فکر کوم په لس کال وروسته، یعنی اوه کال لس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلکو ته. په دې پوسو مثلا د ما حق شي دی، ستاسو حق شي دی، د بل چا حق شي دی، یعنی په دې معنا چې د هېچا حق نه ضایع کېږي، د هېچا حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومېږي د خپل حق نه، د هر چا کولی شي د بل د حقوق لپاره هغه وکړي، مراد کړي او وپېژني او ورته ورکړي. نو دغه تعدي او ظلم او استبداد منځ ته نو په دې معنا چې حق بوته ګندل شي، نو عدالت راځي، هوساینه راځي، ژوند ښه کېږي، ښکلا راځي، دغه خلک پیشرفت ته ورور توجه کوي.
ډېره زیاته مننه منصور صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ. قدرمنو اردوونکو، دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د تفریح په حق باندې خبري وشولې. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور، تربیه پرځای کې چې است الله ممال او ملګری.
شوخ نظر دفارا بغرنو
گرزم نقرارا دچا دشوخ نظر دفارا غرنو گرزم نقرارا ما قد خورا ببر سر سر گریوان سر پرده چه گرزم لیوانه بغرنو لیوانه منی کمشنا دنیا نلر مانسا دے چگرزم